دوستانو ستړي مشي سهار مو په خیر سماج ملند او زمات نور ام کرانو سلامونه ومني د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو تو تر کله کو او په دې هلې چې وخاو خوشاله ورځ مو فایل کړی وي په لهمدې شپې د ازادي رادیو خبرونه فایلې یو د مخام تر و بجو پورې به دوام کوي چې پکې به تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه پر مطالبو سربېره زموږ ګونیز پروګرامونه اوریدلی شئ. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلوو. پیل هم د مهمو خبرونو له سر ټکو. روسیا وایي د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي بنسټ پر واقعیتونو نه دی ولاړ. د پکتیا چارواکي وایي چې د دې ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې درې وسله وال وژل شوي. او د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه پرېکړې په وړاندې چې وایي بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني په نړۍ کې اعتراضونه په زیاتېدو دي. روسیا وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي بنسټ پر واقعیتونو نه دی ولاړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره تر خبرو وروسته په دې اړه څرګندونه وکړې او هیله یې څرګنده کړه چې د افغانستان په اړه د امریکا او روسیې تماسونه به دوام وکړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورټ لرو. د پکتیا چارواکي وایي چې د دې ولایت په ځاسي اریوب ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې درې وسله وال وژل شوي. د پکتیا ولایت مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې وایي د هوایي برید د اریوب ځاځي په بلاوټ سیمه کې شوی او په ترڅ کې د مالیار خیالي او هارون په نومونو وسله وال کسان وژل شوي، خو خبر پاڼې نه دي ویلي چې دا وسله وال په کومې ډلې پورې تړلي وه. اخوا د لوګر ولایت چارواکي وایي چې په برکی برک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې دولس وسله وال وژل شوي. د لوګر د والي ویان سلیم سالی له ازادي رډیو سره په خبرو کې د دې دوه ورځنیو عملیاتو په اړه چې پرون پای ته ورسېدل نور جزئیات څرګند کړل.
د خنجر شپږ په نوم عملیات چې اته څلوېښت ساعته د برک برک په ولسوالۍ کې روان و پای ته ورسېد. دغه عملیاتو کې دولس وسله وال مخالفین وژل شوي، درې هم ژوندي نیول شوي او د دوی څخه ګڼ شمېر سپکې او درنې وسلې او وسایط هم افغان ځواکونو ته لاسته ورغلي دي.
ښاغلی سالی زیاتوي چې په دې عملیاتو کې د سباون په نوم د وسله والو مخالفانو قمندان چې د میدان وردګو اوسېدونکی دی او په لوګر کې د کرومایتو د قانونو لېږدونکو لاریو څخه به یې د ګمرک په نوم پیسې اخیستې هم نیول شوی. د خبریالانو مدافع ډلې د کندهار د ملي امنیت له چارواکو غواړي چې د کلید راډیو د خبریال احمدالله څرګند د برخلیک په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. څرګند نږدې یوه نیمه میاشت مخکې د تروریستي فعالیتونو په تور ونیول شو، خو د هغه د برخلیک په اړه خبریالان او د نوموړي کورنۍ ته هیڅ راز معلومات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د ایرلند په وړاندې خپله دویمه ورځنۍ لوبه بایلوده. لوبه ایرلند پیل کړه چې په 500 اورونو کې نه لوبغاړي وسوځیدل او افغانستان ته یې 201 منډو هدف وټاکه، خو افغان لوبغاړو 200 منډې جوړې کړې او ټول په 46 اور کې وسوځیدل. افغانستان په شارجه کې د درې ورځنیو لوبو د لړۍ په لومړۍ مسابقه کې ایرلند ته د 138 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. د افغانستان او ایرلند د لوبو وروستۍ مسابقه د یکشنبې په ورځ په شارجه کې ده. دا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه پرېکړې په وړاندې چې وایي بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني اعتراضونه په زیاتېدو دي، او د رپورټونو له مخې د فلسطین په اشغال شوي لویدیځه غاړه او د غزې په ترانګه کې چې د حماس ډلې تر ولکې لاندې ده لږ تر لږه 1.5 کسان پرون د اسرائیلي پوځیانو په ډزو او ربړي ګولیو ټپیان شول. روغتیایي چارواکي وایي د یو ټپي حالت نازک دی. د رپورټونو له مخې ځینې اعتراض کوونکو اسرائیلي سرتېري په ډبرو ویشتل او مرګ پر امریکا شعارونه یې ورکول. د اسرائیلو پوځ وایي د غزې په ترانګه کې د ترهګرو دوه ځالې د ټانک او الوتکو په وسیله هغه مهال په نښه شوي چې پر اسرائیلو توغندي وویشتل شول. د اسرائیلو پوځ وایي یو توغندی د اسرائیلو په جنوب کې راپرېوت او بل یو هدف ته ونه رسید. د دې برید مسؤلیت د غزې په ترانګه کې وي فعالې ډلې منلی. د اسرائیلو پوځ ویلي چې فلسطیني ډلو نن په لویدیځه غاړه کې د غوصې د څرګندولو ورځ اعلان کړي او ځکه په دې سیمه کې خپل پوځي حضور پیاوړی کوي. دا امریکا او روسیه د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د اوکراین د بحران او نورو هغه مسلو په اړه چې دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچن کړي خبرې ظاهرا بې نتیجې پای ته ورسېدې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې پرون په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د غونډې په حاشیه کې له خپل روس ساري سرګی لاوروف سره له خبرو وروسته خبرې کولې وویل دی نه غواړي په مشخص ډول ووایي چې څه ترلاسه شول خو پرمختګ وشو. ټیلرسن زیاته کړه دا ستونزې په یوه غونډه کې نه شي حل کېدی او ځکه په دې غونډه کې هم د حل لاره ورته پیدا نه شوه. لاوروف وویل چې په دې کتنه کې ټولې هغه دوه اړخیز مسایل یاد شول چې د امریکا او روسیې اړیکې زیانمن کړې دي. ټاکل شوې ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکې اونۍ د روسیې او مصر د اړیکو د پراختیا په مقصد مصر ته سفر وکړي. د مصر جمهور ریاست وایي چې پوتین به له خپل مصري سیال عبدالفتاح السیسی سره په بېلابېلو برخو او په تېره په سیاسي، اقتصادي او تجارتي برخو کې د دواړو هیوادونو د دوه اړخیزو اړیکو د لا پیاوړتیا پر لارو چارو وغږېږي. د مصر د جمهور ریاست لخوا په یوې خپرې شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې دا سفر د روسیې او مصر د تاریخي او ستراتیژیکو اړیکو د پراختیا د ژمنې په چوکاټ کې ترسره کیږي. او د فوټبال پرتګالی لوبغاړي کریستیانو رونالډو پرون د 2018 میلادي کال د فوټبال د غوره لوبغاړي و بل جایزه هم وګټله. په تیرو 15 کلونو کې دا څلورم ځل دی چې رونالډو د بالون دی اور په نوم دا جایزه ګټي او په ټوله کې 15 ځل دی چې د نړۍ د منلي ستوري ته ورکول کیږي. دوستانو خبرونه مولا آزادۍ رادیو نه واوریدل. دا نور خبرونه سمګ په پانه آزادۍ رادیو .com کې هر وخت وغواړئ کتلی شئ. وابهوري چې روسیا وایي د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي بنسټ پر واقعیتونو ولاړ نه دی. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته کړې ده. پر دې موضوع په ریپورت سربیره مولدیام خبره وو چې د افغانستان د حلقوي سړک د مهمې پروژې وروستۍ برخه د آسیایي پراختیایي بانک په مالی مرسته بشپړېږي. د اسرائیل د پایتخت په توګه د بیت المقدس د منلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پریکړې وروسته په نړۍ کې په دې اړه مخالفتونه په زیاتېدو دي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره پر همدې موضوع د سیاسي چارو له یو بهرني څېړونکي سره مرکام لرو. د جرمني د کورنیو چارو د وزیر لاغه سرګندونو مو هم خبرو چې ویل دی وروسته بلې وی نوې ټکنالوژي کار واخلي سو د هغه کسانو مخه ونیسي چې په چل ول او درغلې په جرمني کې د پناه تر لاسه کولو وخت نه کوي. ویدی زومد بواتو تکتنه د ژوند رنگونه او ساسو پیغامونه هم خبرو. تاسو د ازادۍ رادیو ته غواکې. روسیا وایي د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي بنسټ پر واقعیتونو ولاړ نه دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره تر خبرو وروسته په دې اړه څرګندونې کړې او هیله یې څرګنده کړې چې د افغانستان په اړه د امریکا او روسیې تماسونه به دوام وکړي. نور جزئیات له احمد تکل اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په ویانا کې وویل چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ بنسټ د زور پر کارولو ولاړ دی. لاوروف چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د غونډې په حاشیه کې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته څرګندونې کولې زیاته کړه چې د افغانستان کړکیچ د زور د کارولو له لارې نه حل کیږي. موږ د امریکا لخوا د هغې نوې اعلان شوې ستراتیژۍ له کبله په یوه ډول سره اندېښمن یو چې بنسټ یې د افغانستان د کړکېچ د حل د یوې لارې په توګه د زور له وسایلو پر کار اخیستو ولاړ دی. دا ډول چلند غیر واقعي دی. دا لومړی ځل نه دی چې روسیا په افغانستان کې د متحدو ایالاتو او د امریکا د لویدیځو متحدانو پر اقداماتو انتقادونه کوي. مسکو په تیرو 14 کلونو کې په وار وار په افغانستان کې د امریکا او ناتو پر پالیسیو انتقادونه کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 اگست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړه. د امریکا د نوې ستراتیژي مهمه برخه پر پاکستان د فشار زیاتول دي څو د افغان طالبانو لملاتړ خلاص واخلي. خو ولسمشر ټرمپ د وسلوالو مخالفینو پر ضد په جګړه کې د اوسنی ولاړ حالت د ماتولو لپاره افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو او د جګړې په ډګر کې د امریکا د پاوز قومندانانو ته د زیاتو صلاحیتونو د ورکولو امر هم وکړ. د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته د مسکو او اسلام آباد په دریځونو کې هم یو څه نږدېوالی تر سترګو کېږي، او له بلې خوا روسي چارواکي له وسلوالو طالبانو سره چې په تېرو څه باندې لسو کلونو کې د افغان حکومت په وړاندې وسلواله جګړه کړې خپل اړیکې هم نه پټوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې مسکو د امریکایي او روسي چارواکو ترمنځ د افغانستان په اړه تماسونه ګټور او مهم ګڼي، او زیاته کړه چې دا تماسونه باید دوام وکړي. موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د حلقوي سړک د مهمې پروژې وروستۍ برخه د آسیایي پراختیایي بانک په مالي مرسته رقول کیږي. په پام کې ده چې د 330 میلیون ډالر په لګښت دا پروژه د هیواد په شمال او لویدیځ کې مهم ښارونه سره ونښلي. آسیایي بانک وایي دا حلقوي سړک افغانستان نه یوازې په کور دننه بلکې له منځنۍ آسیا، جنوبي آسیا او منځنۍ ختیځ سره هم وصلوي. په دې اړه احمد تکل نور تفصیل دروري.
د آسیایي پراختیایي بانک مدیره پلاوی موافقه کړې چې د افغانستان د حلقوي سړک د رغونې له پروژې سره 330 میلیون ډالر مالی مرسته وکړي. آسیایي پراختیایي بانک په یو خبر پانه کې ویلي چې حلقوي سړک د افغانستان لپاره د ستراتیژیک دهلیز اهمیت لري، او زیاتوي چې دا پروژه له اقتصادي پلوه په سیمه کې د دې هیواد د ادغام د اجنډا یوه مهمه برخه ده. د آسیایي بانک د معلوماتو له مخې د دې سړک اوږدوالی 1.5 کیلومتره دی چې د فاریاب ولایت قیصار ولسوالي د بادغیس ولایت له بوم درې سره نښلوي. دا د 2200 کیلومترو په اوږدوالي د افغانستان د حلقوي سړک وروستۍ برخه ده چې د هیواد د یوې برخې لوی ښارونه سره وصلوي، او همداراز د کاریک په نوم د منځنۍ آسیا د سیمه ییزې همکارۍ د پروګرام یوه مهمه برخه ده. د هیواد د حلقوي سړک رغونه د افغان حکومت د ماستر پلان له لومړیتوبونو څخه ده. د آسیایي پراختیایي بانک د منځنۍ او لویدیځې آسیا د څانګې مشر سین اوسلیوان وایي چې حلقوي سړک د افغانستان د عامه تاسیساتو یوه بنسټیزه برخه ده چې دا هیواد نه یوازې په کور دننه بلکې له منځنۍ آسیا، جنوبي آسیا او منځنۍ ختیځ سره هم نښلوي. ښاغلی اوسلیوان وایي چې د حلقوي سړک د وروستۍ برخې له رغونې سره به په افغانستان کې کافي کاري فرصتونه رامنځته شي، او د تجارت او امنیتي حالت له ښېګڼې سره به مرسته وکړي. آسیایي پراختیایي بانک په تېرو 14 کلونو کې په افغانستان کې 800 کیلومتره سړکونه یا جوړ کړي او یا یې بیا رغولي دي. په افغانستان کې د سړکونو، د اورګاډي، د پټلۍ او د هوایي ډګرونو د رغونې په برخو کې د آسیایي پراختیایي بانک د ټولو مالي مرستو ارزښت 1.5 میلیارد ډالر ته رسیږي. حلقوي سړک د افغانستان له 14 ولایتونو څخه 14 سره نښلوي، او د لویو ښارونو لکه د پلازمینې کابل، غزنی، کندهار، فراه، هرات او بلخ ولایتونو ترمنځ اصلي مواصلاتي لاره ده.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو د عالي شورا په نوم یو ډله وایي د سیاسي جریانونو او حکومتونو ترمنځ او حکومت ترمنځ همغږي ورځ تر بلې کمزوري کیږي. د دې شورا مشر صبغت الله مجیدی او د رهبرۍ شورا غړو د پنځشنبه په ورځ د روانو حالاتو په اړه خپل دریځ بیان کړ، او وی ویل چې په داسې حالاتو کې حکومت یوازې په بهرني ملاتړ تکیه کړې ده. یوسف خان زدرانی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا وایي د روانو حالاتو څخه د وتلو لپاره پکار ده چې سیاسي ګوندونه په یو صف کې راټول او حکومت ته لازمې مشورې ورکړي. د دغه شورا مشر حضرت صبغت الله مجددي او غړیو چې د پنځشنبه په ورځ د اوسنیو حالاتو په اړه مطبوعاتي غونډه رابللې وه، وایي دا وخت د هر ادرس څخه حل لارې او په حکومت انتقادونه وړاندې کیږي چې د خلکو د اندېښنو سبب شوي دي. د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا د رهبرۍ غړي او ویان پیر سید حامد ګیلانی دغه خبرې غونډې ته وویل، که څه هم دوی د هر سیاسي جریان د هلو ظلم ملاتړ کوي، خو په کار ده چې حکومت او سیاسي جریانونه په ګډه د تفرقو مخه ونیسي.
که اتفاق او یووالی او تفاهم د دولت او احزابو په منځ کې راشي، د دغه لیسه نه تفرقې نه ډډه کیږي. چې څونه د تفرقې نه مخنیوی کوي، دونه د دولت او نظام په ټینګښت کې کومک کوي.
د جهادي او ملي ګوندونو شورا له حکومت څخه هیله لري چې د ستونزو د حل په خاطر د سیاسي جریانونو سره د یو مثبت تعامل له مخې تفاهم ته ورسیږي. د سیاسي جریانونو ترمنځ خپلمنځي اختلافات او په دې برخه کې په حکومت انتقادونه داسې مهال مطرح کیږي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو راهیسې د ګڼو سیاسي جریانونو له انتقادونو سره مخ دی. د پخوانیو ځینو ګوندونو ترڅنګ نوې ملي جبهه، د روښنایي غورځنګ، د خلکو ملی محور د افغانستان د ژغورنې ائتلاف د حراست او ثبات شورا د جهادي او سیاسي ګوندونو شورا او ځینې نور هغه درسونه دي چې وخت نا وخت په حکومت انتقادونه کوي. په ورته وخت کې پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف چې د خپل ګوند مشرتابه غونډې ته په همدې ورځ په پغمان کې خبرې کولې وویل دوی د حکومت څخه اخفه دي. دای وای موږ له حکومت څخه خفه یو، د حکومت له ځینو کړنو او بلارتوب څخه خفه یو، ولې د افغان سره سره مو تر اوسه نه دي غوښتي چې په هیواد کې زموږ له خوا ګډوډي راشي او په عمومي نظام کې تزلزل رامنځته شي. د دې انتقادونو په ځواب کې د افغانستان د جمهوري ریاست وایي افغان حکومت د سیاسيونو او ګوندونو مشورو ته درناوی لري. د جمهور رئیس دوه مرسیال دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل حکومت په دې وروستیو کې ښه لاسته راوړنې لري او دوی له ځان سره د مشرانو مشورې لري.
دا فیصل حکومت په ټولو برخو کې د سیاسيونو د احزاب او مشرانو مشورې اخیستي دي او په دغه برخه کې د دوی د مشورو پر وړاندې قدمونه وشت کړي.
خو د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا وایي دوی د تکار کوي چې څنګه ټولې ډلې په یو صف کې راولي. دا شورا ټینګار کوي چې که د دولت او ګوندونو ترمنځ یووالی راشي تاوتریخوالی او تفرقه له منځه ځي.
او سم د چلوېدیزي ورسپانې د افغانستان پاړه څوي سفولا ستانګزي ورته کتنه کړې.
لاس انجلس ټایمز ورسپانې په دې عنوان یو مطلب خبر کړی چې د فساد ضد یو ځوان پلټونکی په افغانستان کې وژل شوی دی. د ورسپانې په خبره د اکتوبر په 15مه شپه المر حبیبزای چې د فساد له درنو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز پلټونکی و، له کاره د کور په لور روان چې د دوو کسانو لخوا پرې برید شوی. هغه چې کله د کابل په ختیځ کې خپل کور ته ورسید نه پوهېده چې دوو کسانو تعقیب کړی دی. د 22 کلن المر حبیبزی پلار وایي د ډزو له اورېدو وروسته یې لوڅې پښې کوڅې ته ورمنډه کړه. زوی درې ډزه لګېدلی او په ځمکه لوېدلی و. وژونکي په موټر سایکل باندې له سیمې وتښتېدل. لاس انجلس ټایمز لیکي د فساد له درنو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د جنایي شبکو او لوړپوړو چارواکو د فساد قضیې څېړي. د قانون د حاکمیت او د پرمختللو جرمونو د مخنیوي په خاطر د امریکا له 14 کلونو هڅو سره سره لا هم په افغانستان کې فساد دوام لري. د لاس انجلس ټایمز ورسپانې د مطلب په اساس تقریبا هر څوک چې له فساد سره مبارزه کوي د غچ اخیستلو له ګواښ سره مخ وي. آی ډبلیو پی آر آنلاین د موټر چلونې د جواز ترلاسه کولو په برخه کې د فساد په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د سولې او جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ آی ډبلیو پی آر په خپله مقاله کې لیکلي چې دا ډیره سخته ده چې له رشوت پرته څوک لایسنس واخلي. آی ډبلیو پی آر آنلاین د مقالې لپاره د کابل د شمال ولایتونو د څو تنو اوسیدونکو سره خبرې کړې چې د لایسنس اخیستلو لپاره یا په خپله خوښه یا اړ شوي چې رشوت ورکړي. عزیز الله چې 50 کلن دی او د پروان کاپیسا په لین موټر چلوي، آی ډبلیو پی آر ته ویلي چې یو ورځ هم د موټر چلولو روزنه نه ده لیدلې. هغه ویلي یو شناخته ټرافیک لایسنس د $50 په بدل کې ان تر کوره ورته ورسوه. په مقاله کې همدارس د عبدالجبار سالنګي په نوم دی یو بل 30 کلن ځوان خبري راخستل شوې. هغه ویلي سره لدی چې یو میاشت د لایسنس اخیستلو لپاره صبر کړي خو هیڅ کله به چاته رشوت ورنه کړي چې لایسنس ترلاسه کړي. د افغانستان په لوی لارو ښارونو کې د ټرافیکي پیښو په نتیجه کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دغو اکثرو پیښو عوامل په رشوت د لایسنسونو ویش او د ډریورانو بې پامۍ ښودل شوی دی. د سولې او جګړې انسټیټیوټ آی ډبلیو پی آر د پروان د ټرافیکو مدیر مهراب الدین په حواله ویلي چې په دغه ولایت کې ټرافیک د لایسنس په خاطر له چار رشوت نه اخلي. په مقاله کې همدارس د پروان امنیه قومندان زمان مموزي خبرې هم راخستل شوې چې وایي د تګن شکایتونه رسیدلي چې ټرافیک رشوت اخلي، خو له چا سره شواهد نشته چې په مټي د فساد عاملین څارنوالۍ ته وپیژندل شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویل دی وروسته به له یوې نوې ټکنالوژۍ کار واخلي څو دغه کسانو مخه ونیسي چې په چل ول او درغلۍ په جرمني کې د پناه ترلاسه کولو هڅه کوي. د توماس دی مایزیر له څرګندونو لږ مخکې له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو یوه ډله کابل ته رسیدلې. عصمت ساروانی په اړه تفصیل لري.
د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي له هیواد به د رد شویو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر دوام وکړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزیرې دا خبره له دغه هیواده د یو شمېر نورو افغان پناه غوښتونکو له ایستلو وروسته وکړه. کابل ته د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو خلاف په جرمني کې د ګڼو پیلوټانو له انکار سره سره له فرانکفورت څخه په یوه الوتکه کې یو شمېر رد شوي افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته ولېږل شول. د جرمنی خبری آژانس تر راپور له مخې د هغو افغان پناهغوښتونکو چې د پناهغوښتن لیکونه یې په جرمني کې رد شوي وو، الوتکه د پنجشنبې په سهار د کابل په هوایي ډګر کې کښېناسته. د کډوالو نړیوالې ادارې یا IOM تایید کړی چې 20 تنه رد شوي افغان پناهغوښتونکي په یوه الوتکه کې د جرمني له فرانکفورت څخه د چهارشنبې په ماښام د افغانستان په لور واستول شول. د سشکل د جنوري را په دې خوا په یو ور دومره شمیر افغان پناهغوښتونکي افغانستان ته نه واستول شوي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزیری د چهارشنبې په ورځ په برلین کې د پناهغوښتونکو د یوه دفتر د کتلو په مهال خبریالانو ته وویل د پخوا په شان د پناهغوښتونکو د ایستلو د راتلونکو پروګرامونو په اړه څه نه وایو. په مجموع کې همغسې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر او ما پرې بحث کړی دی، زموږ پروګرام نه دی بدل شوی. کوم کسان چې خطرناک او جنایتکار وګڼل شي او یا کوم کسان چې همکاري نه کوي افغانستان ته ګرځول کیږي، زما په باور دا سم کار دی او موږ دوام ورکوو. د سه شنبې پر شاوخوا 1500 فعالانو د فرانکفورت په نړیوال هوایي ډګر کې د افغان پناهغوښتونکو د جبري ایستلو خلاف اعتراض وکړ. دوی پر خپلو شعارونو لیکلي وو هیڅ انسان غیر قانوني نه دی. مظاهره چانو همداراز نارې وهلې تر اروپا د دیوال چاپی رول نه منو، دایمي استوګنه د ټولو حق دی. په همدې حال کې د جرمني رسنۍ وایي چې ګڼو پیلوټانو افغانستان ته په زور د افغان پناهغوښتونکو لوړلو انکار کړی دی. په دغو راپورونو کې ویل شوي چې د سشکال له جنوري څخه تر سپتمبر پورې تر 222 زیاتې الوتنې د پیلوټانو له لوري رد شوي، ځکه چې هغوی حاضر نه ول چې افغان پناهغوښتونکي په زور افغانستان ته واستول شي. د 2014 له دسمبر څخه د جرمني حکومت په ووجو پوکې 128 افغانان په زور له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته رسولي دي. په دغو کسانو کې وروستۍ جوپه شامل نه ده.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه پریکړې په وړاندې چې وایي بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت پیژني اعتراضونه په زیاتېدو دي، او د ریپورټونو له مخې د فلسطین په اشغال شوي لویدیځه غاړه او د غزې په تړانګه کې چې د حماس ټلې تر ولکې لاندې ده لږ تر لږه 1 کسان پرون د اسرائیلي پوځیانو په ډزو او ربړي ګولو ټپیان شول. روغتیایي چارواکي وایي د یو ټپي حالت نازک دی. د ریپورټونو له مخې ځینې اعتراض کوونکو اسرائیلي سرتیري په ډبرو وویشتل او مرګ پر امریکا شعارونه ورکول. د اسرائیلو پوځ وایي د غزې په ترنګ کې د تروریستانو 2 ځلې د ټانک کول وتکې په وسیله هغه مهال په نښه شوي چې پر اسرائیلو توغندي وویشتل شول. د اسرائیلو پوځ وایي یو توغندی د اسرائیلو په جنوب کې راپریوت او بل یو هدف ته ونه رسید. دا د برید مسولیت د غزې په ترنګ کې وی فعال ډلې منلې. د اسرائیلو پوځ وایي چې فلسطینی ډلو نن په لویدیځه غاړه کې د غوسې څرګندولو ورځ اعلان کړي، ځکه په دې سیمه کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړي. د ټرمپ له دې اعلان څخه وروسته پاکستان، اردن، تونس او د نړۍ په نورو برخو کې هم اعتراضونه شوي دي. د نړۍ د ګڼو هیوادونو مشرانو هم د ټرمپ د دې پریکړې مخالفت کړی. بیت المقدس ته د اسرائیل د پلازمین د حیثیت ورکول په منځني ختیځ کې د امریکا د اوږدو کلونو په دریس کې بدلون راوست. زما همکار په مشال راډیو کې پامیر سایل د ډنمارک په اغوس پوهنتون کې د اسرائیل او فلسطین چارو له څېړونکي شادي شانا سره خبرې کړې دي. ورڅخه یې پوښتل چې د بیت المقدس په اړه د اسرائیل د بیت المقدس په اړه د امریکا ولسمشر اعلان ته په کوم نظر ګوري؟
دا خپکونکي اقدام دی چې د اسرائیلو او فلسطین د سولې بهیر پر مخ بیولو پر ځای د امریکا کورنۍ سیاست ته په کتو او ولسمشر په خپل فکر اخیستی دی. زما په نظر دا اعلان پر ناسم وخت شوی او د بهرنیو چارو د تګلارې یوه تېروتنه ده.
تاسو ویل چې امریکایي ولسمشر دا اقدام پر ناسم وخت کړی دی او د تیروتنې په سترګه ورته ګوري، نو د دې اعلان اثرات څه کېدای شي؟
زما په نظر امریکا هڅه کوي چې د اسرائیلو په ګډون له سعودي عرب سره د ایران ضد ائتلاف جوړ کړي، خو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا اعلان به حالات پیچلي کړي، ځکه چې سعودي عرب په رسمي توګه د فلسطین ملاتړ ته ضرورت لري او له دې سره به د ایران ضد یو داسې ائتلاف کې ورشامېدل ورته ګران شي چې پکې به اسرائیل هم وي. نو دا پریکړه د امریکا د بارنو چارو نورو اهدافو ته رسیدل هم پیچلي کوي.
استاد شادی شانا صاحب د بیت المقدس د حیثیت پاړه امریکایي اعلان ته یو شمیر هیوادونو خبرګونونه وښودل. د اروپایي ټولنې او د اروپایي هیوادونو هغو ته څنګه ګوري؟ آیا هغوی کمزور خبرګون ښودلی که نه مناسب و؟
زما
په نظر کمزور خبرګون نو. برطانیې، فرانس، جرمني او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د تګلارې استازي ورته قوي جواب ورکړو، خو دا واقعیت دی چې اروپایي ټولنه او نور اروپایي هیوادونه په نظامي یا فوجي توګه ډېر ځواکمن نه دي، چې متاسفانه د اسرایلو او فلسطین پر حالاتو زیات نفوذ او اثر نشي لرلی.
په ډنمارک کې مو د اسرایلو او فلسطیني چارو له څېړونکي شادي شانا سره د پامیر ساحل مرکه اورېده. اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. روسیا وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي بنسټ پر واقعیتونو نه دی ولاړ. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره تر لیدنې وروسته کړې. د لوګر ولایتي چارواکي وایي په برکی برک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 12 وسلوال وشل شوي دي. د خبریالانو مدافع ډلې د کندهار د ملي امنیت له چارواکو غوښتي چې د کلید راډیو خبریال احمد الله سرګند د برخلیک په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د ایرلند په وړاندې خپله دوهمه یو ورځنۍ لوبه وبایلله. د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه پریکړې په وړاندې چې وایي بیت المقدس د اسرایلو د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني، په نړۍ کې اعتراضونه په زیاتېدو دي. او د امریکې او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د اوکراین د بحران او نورو هغه مسلو په اړه چې د دواړو هیوادونو اړیکې یې کړکېچن کړي، خبرې ظاهرا بې نتیجې پای ته رسېدلې. دوستان اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
زه حاجی چنارګل کاروبار کلچ پرشی دی لبل نه رړو بس خرڅوي.
څومره وخت کیږي دا کار مو پیل کړی؟
تقریبا درې نیم کال کیږي.
دلته چې کوم شیان تاسو خرڅوي کوم یې خلک ډیر اخلي؟
کاروبار خو موږ چور شروع کړی او دومره خاص لکه دکانداری نه و، خو الحمدلله اوس ښه دی. چې پکې گزاره کوي، انصاف کوي، عروشی کی، الحمدلله بس ښه دی.
خواږه شیان چې دي نن سبا یې خلک اخلي کنه؟
ولې نه، خواږه زیات اوس لکه جلبی او مثلا بغلاوا او میټایی دا گلاب جامن چې ورته وایي دغه ډیر خرڅېږي، خلک یې ډیر خوښوي.
وایي څوک چې د خواږو کاروبار کوي هغه به خپله هم ډیر خوږ وي.
خامخا چې خواږې خوښېږي نو ستاسو خبره سمه ده.
خو داسې ده چې دلته د ډېر خواږه شیان دي که سړی دا ټول وخوري نو د شکر مرض به ورته پیدا شي؟
نه، چې حلال روزي ګټې او پنځه وخته مونځ پابندي سره کوي او حلال روزي ګټې او ستړی کېږي بیا شکر مکر نشته، په کراره باندې ناست خلک بیا شکر خلي.
همدغه کار چې تاسو کوئ ژوند مو ورسره روان دی که نه؟
و ډېر ښه الحمدلله، زه خوشحاله یم پکې، ډېر خوشحاله یم.
د ورځې څو درته پاتې کېږي؟
یاره دومره معلومات خو خیر نه کېږي، خو د کور داسې تقریبا نیمه گزاره ورسره روانه دي. کنې زه ورسره ګیل کریم کوم د دوکانداري سره سره او دغه هم کوم، خو بس الحمدلله گزاره روانه ده، بس خپل وطن کې خوشحاله یو. مطلب
دغه کلچې چې تاسو دلته یې ښي دي که نه، رنګارنګ کلچې دي، کومې ښي او خوږې دي؟
ښي خوږې خو درته څه ووایم، بس دې کې رنګ رنګ دي که نه، بادامي کلچه ورته وایي، مثلا بسکټي ورته وایي، خوږې خو ټولې دي. خیر خو بیا دې کې د دې څو رنګونه به ډېر خوږې وي.
او دا چاکلیټ هم دلته یې ښي دي، دا څه ډول دي؟
چاکلیټ بس د ایراني چاکلیټ دي او وطني دي.
او دا نور شیان د زما مخته چې ښي دا څه نومېږي؟
دا ګلاب جامن دي، کټلس ورته وایي که نه، هماغه ګلاب جامن دي، کټکړي کټلس ورته وایي، بغلاوا او دغه کیک، کیک اسپنجي دي، دا خلک به ډېر خوښوي. ساده کیک دی خو ډېر خوښوي.
دا بغلاوا بیا څنګه شی ده؟
بغلاوا بیا ډېر خوږ شربت کې جوړیږي او ډېره خوږه وي لکه.
دوستان اوس هم ستاسو له څو پیغامونو څخه راخلو او اورو چې تاسو څه وایئ.
ستاسو له پیغامونو.
سلام علیکم ټول مینهوالو ته، چې ما ټولو ته سلامونه وایم او د ازادۍ رادیو اورېدونکو ته ډېر سلامونه وایم. زه یو دا شکایت لرم له لوګر ولایت نه چې دلته د نوشار له خوا شکه امدادونه راسي مهاجرو په نوم باندې، او کوم مهاجر چې دی موږ غوندې د ګیز او بیګا نه لري، په کرایه کورو کې ساري پراته دي او په کرایه کورو کې اوسېږي. د کرایه کورونه داسې کورو کې اوسېږي چې په هغه کې خلک مالونه هم نه دري. هغه کورونه په 3000 په 4000 مسلمانانو ورکړي دي، او کوم مواد چې راغی هغو خلکو ته رسېږي. ټول انجینرانو سره شراکت لري، خلک دا ورکول کېږي چې هغه دوه ټیلره درې ټیلره موټره لري او چې کوم خوار غریب دی موږ غوندې هغه څوک نږدې هغه جتم څوک نور پدې نه پښتنه کې نه وخو چې دوه لا ستې ولا تاسو په تکلیف پی موږ له پاکستان راغلو خپل وطن ګول وطن تراسي هغه پاکستان حکومت په تنګولو نیولو نه پریخو لږه جب تام څو خپل یو تراغلو خپل یو کې د جزو بیا درک نه لرو وڅ کوم انداج یې نو څار له خوارا چې د نور ملکونو خوارا چې خدای ربه نه مهربان شي نور ملکونو ربه نه مهربان شي هغه دلته موږ د خپل ربه نه ظالمان چې د څا غم نه خوري هغه امداد یې موږ پیسې د موږ کوله لاړې
دوستانو تاسو لا پیغامونه یو